خبریږي چې خلک خوشینی کوي او د امکان لري چې په انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو په ونډه هم منفی تاثیر ولري. موږ سره په دغه باس کې ملګری دي د هیواد دولتي ورسپانې مسول چلونکي نجیب الله شینواره، د کابل پوسټ انګلیزي ورسپانې مسول چلونکي وحید الله غازی خیل او د چارو کارپوه وحید الله مشته. درنو مېلمنو ستړي مشئ. خپل لمړنۍ پښتنه به له ښاغلي نجیب الله شینوار نو پښتو. شینوار صاحب، ستاسې پاند آیا مطبوعاتو د افغانستان د سګنې انتخاباتو بهیر په سمه توګه تر پوښښ لاندې راوستل؟
مطبوعات او په ټولیز ډول رسنۍ په هغو نظامونو او ټولنو کې چې د ولسواکۍ پر اصول او ارزښتونو ولاړ وي ډېره ستره ونډه لري. په ځانګړي ډول د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو پر مهال د رسنیو ونډه لا پراخیږي او ستره کیږي. له حق مهاله چې د انتخاباتو مسله مطرح شوې ده، نو د انتخاباتو د بهیر بیلابیلو اړخونو په رسنیو کې غبرګون موندلی دی. رسنۍ په د انتخاباتو په درشل کې دوه سترې دندې لري. لومړۍ دنده دا ده چې خلکو ته معلومات ورسوي، او دویمه دنده دا ده چې د انتخاباتو په اړه پوهنیز مطالب خپاره کړي. هغه برخه چې پر معلومات پورې اړه لري، په دې کې د کاندیدانو په اړه، د هغوی د ژوندلیک په اړه، د هغوی د تګلارو په اړه دقیق او بېطرفه معلومات راټولول او لیدونکو یا لوستونکو او یا کتونکو ته د هغوی وړاندې کول دي. همدارنګه د انتخاباتي کمپاین د خبرونو خپرول، د انتخاباتي غونډو د خبرونو خپرول، یعنی هر هغه څه چې د انتخاباتو پر بهیر پورې اړه لري، د هغه په اړه د ریښتینو او په بشپړ ډول د بې پرې خبرونو خپرول، دا د معلوماتي برخه ده چې د رسنیو ستره دنده ده. دویمه ستره دنده د رسنیو د انتخاباتو په اړه د پوهنیزو مطالبو خپرول دي. یعنی مطلب پوهنیزو مطالبو څخه څه دی؟ مطلب مو دا دی چې خلک پوه شي چې انتخابات څه شی دی، انتخابات څه ارزښت لري، موږ ولې انتخابات کوو، او څنګه کولای شو چې په هیواد کې آزاد، عادلانه او رانه انتخابات سرته ورسوو. په دې اړه رسنۍ مکلفیت لري چې خلکو ته پوهنیز مطالب خپاره کړي. له بده مرغه په ځینې رسنیو کې د انتخاباتو په اړه یو ډول منفي تبلیغات خپرېږي. له هغه مهاله چې د انتخاباتو مسله خپره شوې ده، په ځینې رسنیو کې داسې ویل کېږي چې راتلونکو انتخاباتو کې به شفافیت نه وي، دا انتخابات به له ټګیو او درغلیو ډک وي، او دا چې مشر له مخکې ټاکل شوی دی او دا انتخابات چې دي دا هسې یوه ډرامه ده د خلکو د غولولو لپاره، او دا چې په ځینو سیمو کې امنیت نشته او انتخابات به ترسره نشي. دغه راز تبلیغات د خلکو ذهنیت ګډوډوي، د خلکو روحیه کمزوري کوي، او پایله دا کیږي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. چې دا مسله، دغه راز منفي تبلیغات د رسنیو له مسلکي رسالت سره اړخ نه لګوي، او همدارنګه د افغانانو لوړ ملي ګډ سره هم اړخ نه لګوي. زموږ ستره موخه دا ده چې خلک وهڅو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. نو رسنۍ باید د همدې موخې لپاره فعالیت وکړي.
بل شنوار صاحب، تاسو تر څه حد خپل په دغه برخه کې خپل مکلفیت تر سره کړی دی؟
زه د یوې دولتي ورسپانې مسئول مدیر یم. موږ خپل خبرونې د هیواد د اساسي قانون، د انتخاباتو قانون، د رسنیو قانون او همدارنګه هغه تګلارې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون، د رسنیو د کمیسون لخوا موږ ترکل شوې ده، لاغې سره سم مو خپل خبرونې پیل کړې دي. موږ لمړی خلکو ته معلومات رسو چې په دې معلوماتو کې د انتخاباتي کمپاین ټول خبرونه خبريږي. د دې لپاره مو یو کلیشه ټاکلې ده چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوام لري. تر دې عنوان لاندې د ټولو کاندیدانو خبرونه چې د هغوی په ملاتړ باندې په مرکز ولایتونو کې غونډې جوړېږي، دا خبرونه موږ راخلو او په بې پرې ډول او په بشپړ انډول سره یې خپرو. او همدارنګه بله برخه زموږ د پوهنیزو مطالب برخه ده. د پوهنیز مطالب موږ پر دوو ډلو ویشلی شو. یو هغه رسمي پوهنیز مطالب دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا موږ ته راکړل شوي دي، چې په هغې کې تبلیغاتي پوسترونه دي، همدارنګه د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه دي چې دې ته موږ هم په خپله ورځپاڼه کې یو برخه ځانګړې کړې ده. او پر دې سربیره موږ خپله د انتخاباتو په اړه لیکنې کوو چې په دې کې د هغو کارپوهانو چې هغوی د ولسواکۍ په برخه کې، همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې پوره تجربه لري، تخصص لري، داوی نظریات راخلو او په ډیره ساده ژبه چې خلک پی پروشي خلکو ته د انتخاباتو ارزښت تشریح کوو او هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
بله، مننه کورمودان. ښاغلی غازی خیل، تاسو د کومو سرچینو څخه د انتخاباتو اړوند خبرونه ترلاسه کوئ؟ او کدام راته وایي چې تاسو د یو انګلیزي ورځپاڼې مسول چلوونکی یاست، تر څه حد توانیدلی چې د انتخاباتو اړوند خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي؟
ډیره مننه کوم، له تاسو نو سلامونه کوم استاد سودرنو اوریدونکو ته. زمونږه سرچینې ممخ کې ویل چې زمونږه سرچینې زمونږ خبريالان دي چې مونږ تقریبا په درويشتو ولایتونو کې خبريالان لرو، او اوس مونږه سبا یا دغه هفته کې به یو سایت دغه کو پرانیزو چې کار بشپړ شوی دی، چې بشپړ معلومات تازه معلومات بل ولایتونو مونږ ترلاسه کوو، هغه به خبرو. همدارنګه د ورځپاڼې لارې مونږ خپل د خبريالانو په بنسټ باندې مونږ چې کوم راپورونه ترلاسه کوو هغوی مونږ ته راکوي، له سیمې نه په همغه مونږ ژباړو، همغه خپل ولسته او خلکو خارجانو ته رسوو. دا زمونږ دغه دی، مونږ داسې نه یو چې د بل چا یا له انټرنیټ نه یا د نورو سایټونو یا له اژانسونو نه، کېدای شي کوم یو که بهرنی خبر وي هغه مونږ له نورو اژانسونو نه راواخلو، خو زمونږ ډېره اتقا ډېره اکتفا په خپلو خبریالانو ده چې په سیمه کې دي او هغوی له مونږ سره همکاري کوي، او هغوی مونږ ته هغه اولنی رپورټونه رسوي، یعنې دویم لاس رپورټونه نه چې ډېر تازه وي ډېر دغه. نو زمونږ سرچینې خپل خبریالان دي.
بله، او زما د پښتنو دوام جسمات شو ترڅا د توانیدلې چې د انتخابات پاړو خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي.
خطا سی پویږي مطبوعات خدا سی سرور مقو په نور دنیا کې بلل کیږي، او د خلکو تمام تداوی او دویم دغه شی په سیګرځي چې ګرم موضوع وي، چې جالب موضوع وي، د خلکو توقع وي ورته. منګه د مطبوعات او د غ پاړه د انتخابات پاړه تحلیلي مقالې خبرې کړي دي، ځینې رپورټونه خبره کړي دي، خو دغه سی رپورټونه نه دي خبره کړي لکه نور چې خبروي. ځینې د سی کاندیدان شته چې تعصب سره سره باید وي، چې نه پلان لري نه پروګرام لري، دا غوی په برنامه باندې سره تقریبا شرمېږي چې هغه خبره کوي. ما خپل لدی نه جلوګیری کړی د ځینې کاندیدان به ویډیو عالم ډیر فاضل ډیر هوښیار خلک به هغه د افغانستان لپاره یو پلان لري، مګر ځینې شته چې هغه هیڅ نه په اقتصاد پوهیږي او نه په سیاست پوهیږي او نه خپل هغه مرام تشریح کولی شي متاسفانه. نو هغه مونږ نه نشرو. ځینو سره مرکې کړي دي له کاندیدانو سره چې ولې کاندید شوي دي، لامل یې څه دی، که بریالی شي څه به وکړي، یا مثلا دوی په داسې حال کې په نوره دنیا کې چې خلک کاندیدیږي هغه د حزبونو په بیس باندې کاندیدیږي، حزبونو ته خلک رایه ورکوي، حزبونه مرام لري. متاسفانه چې په افغانستان کې حزبونه ضعیف دي، نشته دی، ولسی بیس نه لري، نو شخصیتونه کاندید شوي دي. ځینې کسان
فکر نه کوي چې تاسو ځینې کاندیدانو مرکې خپرې کړي دي او ځینې چې وایي چې هیڅ خبرونه نه لري، هغه مو هیڅ نه دی ویلي په دې برخه کې. آیا تاسو انډول نه دی مراد کړی؟ هغه هر کاندید حق لري.
ګوره، دا کاندیدان که تاسو وګورئ دا په څو کټګوري ویشل شي، ځینې د شهرت د پاره، ځینې د افغانستان د یو بحران نه ژغورلو په خاطر باندې، ځینې چې تجربه لري، ځینې په افغانستان زړه خوږیږي، او ځینې به په دې تمه وي چې زه به معامله وکړم. دغه ځینې یعنی ټول یو ډول کاندیدان نه دي. که تاسو دوی ته وګورئ، د یو حزب نه دوه کسه کاندید شوي دي.
تاسو دا منئ چې ځینې کاندیدان مخبري کړي او ځینې نه دي خبري کړي؟
دې کې شک نشته چې موږ هغه کاندیدان چې هغه په حساب کېږي، هغه وتلي کاندیدان دي، هغه د افغانستان لپاره یعنی رښتیا یو پروګرام لري، یو پلان لري، او واقعا ملي کسان دي. موږ د هغوی سره مرکې کړي دي، هغه مخبري کړي دي، او هغه کسان چې موږ پوهیږو چې دوی د افغانستان لپاره هیڅ پلان نه لري، فقط هدف یې د ځان شهرت دی او امتیاز ترلاسه کول دي، موږ د هغو سره نه مرکې کړي دي، نه د هغو خبرونه خبره کړي.
مننه کوم. ودان خغله مجدا، تاسو چې د مطبوعات لارې د افغانستان انتخاباتو بهیر څارئ، ستاسو په نظر دولتي او خپلواک ورځپاڼې په دې توانیدلي چې د انتخاباتو په اړه خبرونه او راپورونه په واقعي توګه خپاره او تر خلکو پورې ورسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا دا رسنۍ چې اوس مونږ په دنیا کې لرو، سلور قسمه رسنۍ مونږ ویلی شو چې ستدي چې په افغانستان کې هم البته مونږ لرو. یو چاپی رسنۍ دي چې اخبارونه او جریدې او ورځپاڼې دي. انزوریز رسنۍ دي چې په هغه کې د تلویزیونی چینلونو راځي پکې. غږیز رسنۍ دي چې رادیوګان دي پکې. او الکترونیکی رسنۍ دي چې هغه سایتونه دي په انټرنیټ کې چې خلک له هغه نه هم ګټه پورته کوي، او البته په افغانستان کې دا ډېر زیات معمول نه دی، خو په هر حال تر دې حده پورې دا هم یو نوی مسله ده چې اوس رامنځته شوی. موږ چې مخکې غازی خصب هم اشاره وکړه، په افغانستان کې یو لوی مشکل لرو چې هغه مطبوعات او زموږ رسنۍ مشکل سره مخامخ کړي دي. هغه یعنی دا مشکل دغه بل مشکل لامل ګرځېدلی دی. هغه دا دی چې په هغه هیوادونو کې چې هلته سیاسي احزاب دي او سیاسي ګوندونه موجودیت لري او اوږدمهال تجربه لري، په دې هکړه دوی کولای شي چې یعنی دوی خپل هغه مرامونه چې وړاندې کوي د هغه په نتیجه کې خلک په خپل دي چې ټاکنې راشي یو کال دوه کال د مخه دوی په دې مسایلو باندې پوهیږي، ځکه چې دا سیاسي حزب چې دی یو په بل سره یعنی دننه په پارلمان کې هم سره مقابله کوي، هلته سره خبرې کوي، او په نتیجه کې خلک پوهیږي چې د یو ګوند پروګرام څه دی او د بل ګوند پروګرام څه دی، او په نتیجه کې چې کله انتخابات راځي خلک یو روښان یو انځور لري د احزابو او د هغوی د پروګرامونو او د ستراتیژۍ په باره کې. خو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده. همدا اوس چې یو څلوېښت کسان ځانونه کاندید کړي دي په دې کې البته که موږ وغواړو چې د ټول یو څلوېښت کسانو په باره کې مفصل معلومات په رسنیو کې راشي دا به ډېر ګران کار وي. دوی سره چې تاسو خبرې وکړي په هر یو سره مصاحبه وکړي دا کار مشکل کار دی. خو هغه مطرح کاندیدان په منځ کې چې کوم موجود دي په دې کې یو بل احتمال هم شته چې هغه اوس مطرح شوی دغه د مناظرې مسله ده چې په دنیا کې معمول دی او رایج دی. د دې لارې نه هم خلک کولی شي چې له رسنیو له لارې نه پوه شي په دې کې چې څه توپیر لري د دې کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې معلومیږي چې خلک ښه یو انځور اخیستی شي او خلک تشویقوي. مثلا تاسو موږ په ایران کې چې کوم انتخابات او ټاکنې وشوي په اول کې تاسو ویل کېده چې خلک ډېر زیات په دې کې لیوال نه دي، خو وروسته چې مناظره شروع شوه د کاندیدانو په منځ کې د مناظره په نتیجه کې خلک دې ته وهڅول شول چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یو کاندید او د بل کاندید په ګټه خلک سره متفق شول او په نتیجه کې موږ ولیدل چې تقریبا اتیا فیصد نه پورته هغه کسان چې شرایط واجدین و هغوی په انتخابات کې ګډون وکړ او برخه واخیسته. د پایلې خبره نه کوو، خو اصلا د خلکو هغه توجه چې وو د رسنیو له لارې نه او د دې مناظرې له لارې نه په دې مسله باندې ماتور شو چې باید په انتخاباتو کې،
یعنی که په ټوله کې وایي ښاغلی مجده دغه مطبوعات چې دي د انتخابات تر پوښښ لاندې په سمه توګه راوستي، ستاسو په نظر کې څنګه؟
ما خو مخکې اشاره وکړه چې هغه مشکلات چې موجود دي اصلا دا یو څه تخنیکي مشکلات هم دي د دې ټولو کسانو لپاره، یعنی د دوی مرام او پروګرامونو وړاندې کول دا ناشونی کار دی دومره کسانو، او که د یو کس یا د دوه کس یا د درې کسانو دا کار وشي بیا هغه خبره کیږي چې دا انوال نه دی ساتل شوی او دوی بی پاره نه دي. په هر حال دا مشکل ستدې په مطبوعاتو کې. خو بیا دا یو بل مسله هم دلته ستدې، هغه دا دی چې زمونږ په کړیو باندو کې دا زمونږ چاپی رسنۍ نه رسیږي هلته او ډیر کم رسیږي او ډیر خلک هم د سواد نعمت نه هم به برخې دي چې هغوی وکولی شي دینه استفاده وکړي تحلیلي مقالې ولولي. نو په نتیجه کې مونږ یو بل رسنۍ ته چې هغه وګیز رسنۍ دی هغه ته اړتیا لرو چې باید په هغه ډیر کار وکړي په دې کې دا په دې برخه کې باید ډیر کار وشي چې تر اوسه پورې متاسفانه هغه څه چې لازم دي تر اوسه پورې دا کار نه دي شوی چې باید دا خلاته توجه وکړي.
بله خغلی شینوار لکڅنګ چې خغلی مجده اشاره وکړه ورته، آیا ستاسو ورسپانه له کابل نه بهر په څومره وخت کې خلکو ته رسیږي؟ دا خو نه وی چې خبرونه او راپورونه تر زړې دوه ورځې ستاسو ورسپانه ولایتونو ته رسیږي، او که درته وایي چې په افغانستان کې خبريالان د انتخابات پر د خبرونه او راپورونه په برابرولو کې له څه ستونزو سره مخ دي؟ مثلا ستاسو خبريالان
یو ستونزه چې اوس ورسره زموږ مطبوعات لاسو ګریوان دي هغه د ورسپانو د ویش مسله ده چې دا یواز پر اسپانو پر یلن لري دا د هواد یو په ملي کچه د هواد یو ستون زده ځکه د ولایتونو ترمنز ترانسپورتي اړیکه هم رغختلی او کمزور نه دي او همدارنګه د ورسپانو د ویش لپاره هم د سیو ډیر اغیزمن میکانیزم نشته. څه چې په کابل کې د ورسپانو پر ویش پورې اړه لري نو زموږ ورسپانه هر سهار لوستونکو ته رسیږي، زین ولایتون ته په ماغه ورځ رسیدي ولې زین ولایتون ته لبد امرغه چې الته یا لاریخینه دي امنیتی ستونزې شته دي الته په ماغه ورځ باندې نه رسیدي یو څه زین سره رسیدي ولې یو خبره زغورم تاسو ته کوم هغه دا چې ورسپانو لولستلو سره د خلکو مینه ډیره شوې ده همدغه ورسپانه چې یو څو ورځې زین سره سره هم رسیدي الته خلک په ډیره مینه ولولي او موږ طبيعته په تلیفون باندې خبرګون خو او تلی وړاندیز او وختونه دا وی چې باید رسپان ورته په خپل وخت باندې ورسیږي. هغه سوزي چې خبريالان ورسره د انتخاباتو په اړه د راپور پور کول کې لاسو غریوان دي تر ټولو ستوره ستونزه دا ده چې د کاندیدانو ګڼګول ډیره زیاته ده. موږ یو څوکۍ لرو او یو څلويخ کاندیدان ورته ولاړ دي. دا کوم کاندیدان پر کټګوري ووي شو دا به زموږ خپل یو ډول ذهني برداشت وي، خو که تاسو هغه کاندید چې د هغه د ګټلو چانس او امکانات موږ او تاسو ته ډیر کمزوري ښکاری، خو کتل هغه سره کینی او داغه نظر پوښتي هغه به تاسو ته داسې وایي چې کچته په انتخاباتو کې تقلب او درغلي و نشي نو زه د انتخابات ګټم او زه د افغانستان جمهور رئیس یم. یعنی هر یو ځان د دغه څوکۍ ور بولی. په دغه راز حالت کې د ټولو کاندیدانو په اړه د خبرونو خبرول دا به یو څه ستونزمن وي او زموږ خبريالان له ستونزو سره مخ کړي دي ولې دغه ستونزو سره سره موږ هڅه کوو چې ټولو کاندیدانو ته په خپل ورسپانه کې مساوی او برابر ځای ورکړو او د اغوی د خبرونو په خبرولو کې بشپړ بی طرفي او بشپړ انډول وساتو.
بله خغل غازی خیل، تاسو ویل چې ستاسو خبریالان شته په ولایتونو کې، ستاسو خبریالان خو د انتخاباتو په اړه د خبرونو او راپورونو په برابرولو کې له څه ستونزو سره مخ نه دي. او خغلی شینواری وویل چې دولتي ورسپانې بی پری دي د انتخاباتو په اړه د راپورونو او خبرونو خپرولو کې، خو داسې انتقادونه موجود دي چې دوی هم د یو ځانګړي کس نه ملاتړ کوي، البته دولتي ورځپاڼې. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ یو آزاد ورځپاڼې د مسؤل په توګه
لومړی خبره شو، زه خپل لغته پروګرام ته زمونږ خبریالانو ستونزې په ولایتو کې فوق العاده زیاتې ستونزې شته دي. خو د انتخاباتو په اړه چې څومره منډې تلډې په کابل کې کېږي، په ولایتو کې دومره نه کېږي. په ولایتو کې د امنیتي ملحوظاتو له امله خلک نشي کولی چې لورو پرتو ولسوالیو ته لاړ شي، له خلکو سره خبرې وکړي، او کاندیدان هم تر اوسه پورې هغه وتلي کاندیدان چې حساب پکېږي درې کسه دي، هغوی لا تر اوسه پورې داسې ولایتونو ته نه دي تللي چې هغه بې امنه ولایتونه دي. هلته له خلکو سره کتلي د نمایندګان شته دي، نمایندګان یې په مرکز کې دي، ولسوالۍ نه ورته ځینې خلک راځي، خو هغسې نه دي چې لکه په کابل کې چې دي. دا یوه ستونزه. بله لویه ستونزه چې هلته ورسره موږ مخ یو، هغه د وخت نشتوالی دی د والیانو سره، د نورو کسانو جګپړو چارواکو سره. چې فرضاً موږ اوس تېره ورځ غوښتل چې د هلمند د والي سره مرکه وکړو، دغه عملیات شروع شوې دي. هلته ځینې رپورټونه موږ ته رسیدلي وو، خلکو نارضایتي ښودلې وه د کورونو په تلاشۍ کې او د خلکو په کډوالۍ کې، خو هغه موږ ته وخت رانه کړ، ځکه ویل چې زه ډېر مصروف یم او وخت نه لرم. خو نن یې موږ سره وعده کړې ده چې نن څلور بجې به هغه حاضرېږي او موږ سره به مرکې ته، یعنی مرکه به کوي. دغه یوه ستونزه. بله لویه ستونزه د طالبانو لخوا ګواښ دی، د مخالفینو له ګواښ دی زموږ خبریالانو ته. کله چې دوی له یو ځای نه رپورټ خپروي، حتمي ده چې د هغوی خبر به هم ورسره خپروي، چې دې سره موږ یو ستونزې سره مخ یو. په داسې حال کې چې هغه یا نه څنګه، خو د دوی هغه به موږ کوو، رپورټ به خپرو. موږ تر ډېره حده کوشش کوو چې د خپل خبریال عکس او نوم خپور نه کړو، یا په مستعار نوم باندې د هغه رپورټ دغه ځای نه خپور کړو. دا یو. بله خبره د دولتي اخبارونو او تلویزیونو په اړه ده چې انتقادونه شته دی. دې کې شک نشته دی چې تر اوسه پورې که تاسو وګورئ په افغانستان کې، دلته ډیر کم مطبوعات به وي چې هغه به آزاد وي، خپلواک به وي، بې پرې به وي. په افغانستان کې تر اوسه پورې ملي سیاست نه کیږي، قومي سیاست کیږي، ژبنی سیاست کیږي، او دا تر اوسه پورې روان دی. یعنی خلک بې پرې نه دي. حتما دا خبرې ما اورېدلې دي، ما ملي تلویزیون کتلی دی، ګورم. دې کې شک نشته دی چې د دولتي یا د ښاغلي حامد کرزي په ملاتړ به زیات کمپاین کیږي، زیات پروګرامونه به جوړیږي نظر نورو ته، دا کارونه کیږي. همدارنګه په ولایتونو کې هم شکایتونه شته دي. فرضاً والیان دي یا د دوی لخوا نه پیسې ورکول کیږي چیرته چې غونډې جوړیږي. اوس تاسو وګورئ، یو لوی ستونزه چې دا په افغانستان کې په ولایتو کې دا ده چې خلک د کمپاینونو غونډې ته نه راځي. کمپاینران کوي، دوی خلک د ختمونو د نورو محفلو په نامه راغونډي او بیا غونډې جوړوي. یعنی لویه ستونزه وزاره چې خلک هیڅ علاقه مندي نه کوي. بل مهمه خبره پکې دا ده چې ملي تلویزیون یا نور تلویزیونونه په ولایتو کې خلک ډیر نه ګوري، برق نشته دی، امنیتي ستونزې فوق العاده زیاتې دي، نو رادیوګانې خلک اوري، او چاپي رسنۍ په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې فوق العاده زیات ضعیفه دی. حتی په کابل کې ضعیفه دی. زموږ تعلیم یافته خلک په اخبارونو باندې پیسې نه ورکوي، هیڅ نه اخلي. ابله لوی ستونزه چې دلته دا ورسره چې زمونږ رسنۍ یې تاسو مخکې دغه وکړه چې زمونږ اخبارونه چې په وخت ولایتو ته رسیږي، په نور دنیا کې د اخبارونو لپاره ځانته یو ایجنسی، ځانته یو ادارې چې ټول ورسپانه هغه ته راځي، هغه بیا تقسیموي. په افغانستان کې دا شی نشته دی. هر څوک خپل ورسپانه، خپل اخبار په خپل تقسیموي. دا یو لوی ستونزه ده.
بله مننه ښاغلی مجده. بیل شک چې په افغانستان کې ګڼې تنظیمي او د یو شمېر ډلګۍ ورسپانې فعالیت لري، خو یا د ژورنالیستیکو اصولو او اخلاقو له مخې دا سمه ده چې یوه تنظیمي ورسپانه د یو چا یا یوې ډلې په وړاندې سپکې سپورې خپرې کړي، یا حتی د انتخاباتو او یا یو کاندید په اړه دا شان لیکنې خپرې کړي؟
د ژورنالیستیکي اخلاقو مطابق دا خبرې البته بې ځای دي او باید دا کار ونه شي. په ډېر احترام سره باید یو ژورنالیست خپل قلم خوځي. او متاسفانه په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې عام شوی نه ده. او کله کله دا ویل کېږي چې دا د دیموکراسۍ نوې تجربه ده په دې وطن کې، او تر اوسه پورې خلک هغه سره کرخې نه مراتوي کوم چې د یو کس د توهین مخه باید ونیول شي، د یو کس باید اهانت ونه شي. دا کار تر ډېره بریده پورې موږ ګورو چې نه رعایت کیږي. خو په هر حال یو بله مسله چې مخکې وسته اشاره او شغه د خبریالانو مسله وه، زه ډیر خوشحالم چې ځینې داسې نښې نښانې ښودل کیږي چې حتی د دولت مخالفین رسنیو سره بد چلند نه کوي. مثلا تاسو وګورئ، څو ورځې د مخه د آریانا د تلویزیون تلویزیونی شبکې رئیس آریانزا صاحب په میدان وردګ کې طالبان له خوا ونیول شو او ما ته هم ډیر داد اندېښنې ور و چې زموږ یو پیاوړی ملګری هلته نیول شوی دی او ورسره څه چلند وشي. خو تېره ورځ ما چې هغه سره خبرې وکړې د نیکمرغه خوشي سوی ده او دوی وویلې چې طالبانو ورسره ډیر ښه رویه کړی ده په هغه ولایت کې او دا د دې معنی لري چې طالبان هم د رسنیو په ارزښت پوه شوي دي او شاید چې په دې انتخاباتو کې د خبریالانو ته ډیر یعنی مشکل رامنځته نه شي او هغوی کوم صدمه ونه ویني. دا احتمال ډیر زیات سته دی چې دا یو نوی تحول دی او ډیر ښه خبره ده چې رسنیو لپاره البته دا امکانات سته چې د دې حالت نه استفاده وکړي او احتمالا چې دوی خپل خبریالان حتی داسې ځایونو ته ولیږي چې هلته امنیت هم دومره زیات نه وي. خب به هر حال اوس دا مشکل تر ډیره بریده پورې چې موږ ګورو حل شوی ده. بله مسله چې د دې انتخاباتو او رسنیو د هغه اړوند خبرې دي هغه دا دي چې هغه تخنیکي مسایل هم ډیر مهم دي چې باید خلکو ته وښودل شي. یو خدا دي چې د انتخاباتو په ارزښت باندې خلک پوه شي او په دې مسله باندې پوه شي چې د خپل رای کارول د هغوی په ژوند کې څه تغییر او توپیر راولي. دا خو ډیره خبره ده خو په مطبوعاتو کې هم راځي. خو یو بله مسله چې ډیره مهمه ده تخنیکی مسائل دی. مونږ به تاسو ګورو چې په دې بلټ پیپر یا هغه د رایو په ورق کې یا پانک چې باید او کارول شي په دې کې د یو څلوېښت کسانو عکسونه انځورونه او د دوی د انتخاباتي انځورونو نشان او دا مسائل راغلي دي. څومره چې تعداد زیات شوي دي هماغه سي د دوی عکسونه هم واړه شوي دي او خلک هم اکثرا د سواد نه بې برخې دي چې او کول شي د دوی نمونه ولولي او د دوی عکسونه هم دومره روښانه بنې او دومره یعنی وضاحت ونه ځکه چې واړه عکسونه خو مشکل لري. نو په نتیجه کې دا احتمالسته چې خلک هغه خپل اصلي کاندیدا تر ډیره بریده پورې ونشي کولای چې رای ورکړي او دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. او که دا مشکل هله زیاتیږي چې که ډیر کسان اوس داسې ګنګوسې دي چې احتمال لري چې ډېر کاندیدان د یو یا د بل کاندید په ګټه تیر شي او په نتیجه کې چې کوم کسان په دې بلټ پیپر کې پاتې کیږي هغه کسان ته که رای هم ورکول شي دا رای باطل اعلانېږي چې د دې نه په دې شفافیت کې ډېر اغیزه کولی شي. نو دا مسایل هم مهم دي چې تخنیکي مسایل په باره کې هم خلکو ته پوهاوی ورکول شي او مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې چې زه دا فکر کوم چې دا د رادیوګانو ډېر مهم ونډه به دي کې ولري چې دا کار باید وشي.
بله ښاغلی شینوار یو خود مخالفینو خبره ده چې کله ناکله د خبریالانو ته ګواښ پیښوي. آیا دغه انتخاباتو په بهیر کې د کم کاندید د خوانه هم د سیاسې د ورځپاڼې دفتر ته کمړي کوي کوم پیغام را رسیدل دی چې ګواکې د دوی کمپاینونه تاسو نه دی خبره کړی دوی د کمپاینونو راپورونه تاسو نه دی خبره کړی د سیاسې لیدل شوی دی؟
هو دا ستونزه مطرح ده. یو کاندید دغه د انتخاباتي کمپاین مسولونو یو شکایت لیکلی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې چې دولتي رسنۍ او پاغه کې د هواد نوم هم اخیستی او چې دوی د یو ځانګړي کاندید په ګټه کمپاین کوي یا د خبرونو په خپرولو کې انډول نه رعایتوي. بیا موږ لاړو د کمیسیون مسولین سره تکینسو هغوی ته مو قناعت ورک. دا مغه پوښتنه ده چې تاسو مخکې تورمن صاحب مطرح کړه دولتي رسنۍ په بشپړ ډول د انتخاباتو په بهیر کې بې پرې دي. زبا خپل ورسپانه هواد ورسپانه دا یو ملي ورسپانه ده. دا د ورسپانه نه ده چې کومچا د روانو جمهوریت ریاست د انتخاباتو په درشل کې جوړ کړی وي او د انتخاباتي کمپاین لپاره تری ګټه واخلي. هواد ورسپانه لشپیتو کلونو راهیسې خپل نشراتي فعالیت لري او د لوړو ملي ګټو په چوپړ کې ده. دا ورسپانه پر ځانګړي کاندید پورې اړه نه لري، دا پر ملت پورې اړه لري او دا کاندیدان د همدغه ملت راوتلي دا پر دې مفهوم ده چې دا پر ټول کاندیدانو پورې اړه لري. دلته یو مغالطه رامنځته شوې او ناوړه تفاهم رامنځته شوی، هغه دا دی چې حامد کرزی پر روانو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست یو کاندید دی لکه نور څلوېښت هیوادوال چې دی څوکۍ ته درېدلی دی دی هم کاندید دی. خو د دې تر څنګه حامد کرزی د افغانستان برحال جمهور رئیس هم دی چې مکلف دی د اساسي قانون له احکامو سره سم د اوسنۍ دولتي چارې پر مخ بوزي. د ساري په ډول دی مکلف دی چې په هر اونۍ کې یو ځل د کابینې غونډه راوبولي او د دې غونډې مشري وکړي او هلته د لوړو مهمو هیوادنیو مسلو په اړه بحث وشي او پریکړې وشي. دا مسله د انتخاباتي کمپاین سره هیڅ راز تړاو نه لري. دا جوته ده چې دی حق نه لري له خپلې دغې ورځنۍ دندې د جمهور رئیس په توګه خپلې دغې ورځنۍ دندې څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه واخلي. خو ځینې یو شمېر خلک چې ښایي ځانګړې سیاسي موخې او غرضونه ولري د ده دا دنده د دغل کمپاین سره مغالطه کوي. په داسې حال کې چې مسله داسې نه ده، موږ باید د جمهور رئیس ورځنۍ دندې د هغه له کمپاین څخه جلا کړو. یعنی هغه دندې چې د مکلف دی د جمهور رئیس په توګه هر ورځ سرته ورسوي دا جلا دي، او څه چې د پر انتخاباتي کمپاین پورې اړه لري دا جلا دي. موږ مخکې ما وویل چې په خپله ورځپاڼه کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د خپرولو لپاره یو عنوان ټاکلی دی، کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوام لري. تر دغه عنوان لاندې د ټولو کاندیدانو، که هغه حامد کرزی وي، که هغه ډاکټر عبدالله وي، که هغه هدایت امین ارسلان وي، که هغه میرویس یسینی وي، که هغه هر کاندید چې وي، د دو خبرونه راخلو اخبروي. هلته د حامد کرزی ترمنځ او د نورو کاندیدانو ترمنځ هیڅ نوه توبیر تویز نشته دی چې کوم یو ته دی په زیاته برخه ورکول شي او کوم یو ته دی کمه برخه ورکول شي. اصلي هدف دا دی چې موږ انتخابات غواړو، خو انتخابات هغه مهال ارزښت لري چې هغه آزاد، منصفانه او رانه وي. څرنګه کېدای شي دا انتخابات سرته ورسیږي؟ په همدې کې د رسنیو ستر مسؤلیت دی او ستره ونډه ده، او دا مخه هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې رسنۍ خلکو ته د کاندیدانو په اړه، د انتخاباتو په اړه، د انتخاباتو د تخنیکي اړخونو په اړه، د انتخاباتو د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه دقیق، کره او بېپرې معلومات سرته ورسوي، او خلکو هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ او فعال ګډون وکړي. دا هم د رسنیو مسلکي رسالت دی او هم زموږ ستر ملي هیوادنۍ رسالت دی.
مننه ښاغلی شینوار، د هیواد ملي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی ښاغلی وحید مجدد د چارو کارپو، او ښاغلی وحید الله غازی خیل د افغانستان پوسټ د انګلیزي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی. په دې هیله چې کم مسؤلیتونه چې تاسو ورته ښاغلی شینوار اشاره وکړه، ټولې رسنۍ همدې برخې ته پاملرنه وکړي، او د انتخاباتو په اړه چې کم راپورونه او خبرونه دي دا بې پرې تر خلکو پورې ورسوي. له تاسو څخه مننه کوو.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشرۍ او لیتی شوراګانو لپاره د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک، حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمه ییز مشران هم، تاسو پر ځای رای نشي ورکولای،
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. که تر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ، نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بادر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کارت د دې لپاره په مثلثي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلواک کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استازو پر شکایتونو باندې د غور لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره